دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت د حملو په اړه د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریک کړي. دا او نور موضوعات په روانه خبری خپرونه کې درته اورو. په پیل له خبرونو کې سالی محمد سالی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړم. په افغانستان کې په څلورویشتو ساعتونو کې تر 900 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. په فرا ولایت کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي. په امریکا کې د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د مړې سوي تورپوستي جورج فلوید په یاد راغونډ سول. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې 915 کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. دغه وزارت وایي په دې موده کې 9 کسان مړه سوي او 1,380 تنه نور روغ سوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې 900 ته رسېدلی دی. په افغانستان کې په ټوله کې له کورونا وایرس څخه 1,383 کسان روغ سوي هم دي. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسلوال نشته کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیت قومنداني ویان محب الله محب نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین
دولت وسلوالو مخالفانو چې ډیری د طالبانو د سری فتی غړي و تیر شپه شاوخوا یوه بجه غوښتل د مرکز په مربوطاتو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړي. له نیکه مرغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالبانو سنګرونه ویشتي. په نتیجه کې 14 طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
د فراد امنی قمندانی ویان وی په وجود سو کې د طالبانو یو مهم قمندان مولوی ایراز محمد هم شامل دی. محب الله محب وی په دې نشته کې ملکیانو او امنیتی ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلول طالبانو د دې پیښې په اړه سند ویلي. د مدني حقوقو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د دریم وار لپاره د مړې سوي تورپوستي جورج فلوید په یاد په امریکا کې راغونډ سول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 25مه په مینسوټا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې څاور کړه چې دې مسئلې د امریکا په متحده ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شټارپن د مینسوټا ایالت په مینا پولیس ښار کې جوړې سوي غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd happened
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په خبرو کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې وروستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. دبدسل کې د چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. کورونا وایرس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي مړینه زیاته سوې او د اقتصادي ستونزو له کبله چارواکي تر فشار لاندې دي چې بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي. بلخو د امریکا په متحده ایالاتونو کې نوې مثبتې پیښې او مړینه لږ څه زیاته ښکاري او داسې اندېښنې شته چې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهرې او اعتراضونه به د کورونا د خپرېدو باعث شي. لاتینه امریکا د کورونا وایرس په نوي مرکز بدله سوې او روغتیایي چارواکو د بازارونو له پرانیستلو سره مخالفت څرګند کړی دی. په برازیل کې پرون په 14 ساعتونو کې 1,403 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سول او له دې سره د مړینو شمېر تر 430 واوښت. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د مخنیوي او وقایې د مرکز مشر رابرټ راتفیلد پرون د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې په وروستیو اونیو کې بازارونه بیرته پرانیستل کیږي خو خلک اجتماعي فاصلې نه رعایت کوي او ماسکونه نه تړي. راتفیلد خبرداری ورکړ چې په متحده د لاتونی کې بل روانو مظاهرو سره کورونا وایرس پسې نور هم خپور سي چې په تیر بیا په هغو شارونو کې چې د مخنیوي په چارو کې ستونزې موجود دي. پرون په 1600 کې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د 1,021 کسانو د مړینې خبر خپور سو چې له دې سره ټول ټال په متحده ایالاتونو کې 1,700 کسان په دې وایرس مړ شوي دي. روسی چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 40,000 لیټره ډیزلي تیل ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښار نورلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤل ویاچسلاو ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال د مقرراتو په سرغړونې او ناغېړۍ تورن سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې د عواقبو د څېړنې لپاره په سیمه کې اضطراري حالات اعلان کړی دی او فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نه شي ږدي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټي وي او د چین سینهوا خبري اژانس ته، تر څو خلک پوه سي چې دا د حکومتونو تر واک لاندې دي او څه چې پکې خپریږي ښایي د یوه دولت تر اغېز لاندې وي. د فیسبوک شرکت د تېر کال په اکتوبر میاشت کې حکومتي رسنیو ته د علامې د ایښولو اعلان کړی و او پرون یې د نښو ایښول پیل کړل.
دوستانو زموږه غلا زده رادیو نوري لا سالم محمد سالم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. د امریکا د سنا یو مخکخ سناتور ویلي له افغانستان د ځواکونو د ایستو پر مهال باید پخانی درسونه په ذهن کې ولرو. د سناتور ویلي د ځواکونو راایستل یو انتخاب دی، خو باید دې هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د یو اغېزناک رول دوام په پام کې ونیول شي. پر دې موضوع به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریکې کړي. امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 5 سناتورانو یو لایحه وړاندې کړې ده چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. پاکستان د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه تر چین واوښت. د پاکستان مثبتې پیښې تر 15,200 تیرې شوې دي، په داسې حال کې چې په چین کې د دې وایرس مثبتې پیښې څه باندې 80,000 ته رسیږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو هم پیغامونه راخلو. که وخت نور رپورټونه هم درسره شریکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د اونۍ بحث وړاندې کیږي. بیا هم خراغ لست. د امریکا د سنا یو مخکخ سناتور ویلي له افغانستان نه د ځواکونو د رایستو پر مهال باید پخانی درسونه په ذهن کې ولرو. د سناتور ویلي د ځواکونو رایستل باید یو انتخاب وي، خو په وینایي دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د یو اغېزناک رول دوام باید په پام کې ونیول شي. څه موده وړاندې ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستان نه خپل ځواکونه باسي او دغه لړۍ چټکه شوې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې ده. لودین صاحب راسلام دا اوس په تماس کې دی. لودین صاحب، تاسو به د دې موضوع نور تفصیل واورو. ډېره مننه انصاف. سلامونه تاسو
اوریدونکو ته. امریکایي سناتورانو وایي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د ایستلو لړۍ د تمې خلاف ګړندۍ ده او دوی په یو ډول سره په دې لړۍ باندې انتقادونه کوي او سپارښتنه کوي چې پخوانی تاریخي درسونه باید ذهن کې ولري امریکا په داسې حال کې چې له افغانستان نه خپل ځواکونه په ګړندۍ توګه راباسي. د امریکا په سنا کې د اکثریت او استازي میچ مکانل ویلي که داسې ونه شي د تاریخ غمیزه بیا پیښېدلی شي، خو ښاغلي مکانل د دغه احتمالي غمیزې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې میچ مکانل ویلي وایي امریکا باید د وتو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره یو اغېزناک رول پر ځای پرېږدي، ځکه د ده په خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حالات ترینګلي دي او د ښې او ډاډمنې راتلونکي هیڅ ډول ډاډ او اطمینان نشته. ده ویلي چې طالبان هم باید دې ته چمتو شي چې په راتلونکي کې د امریکا د ترهګرۍ ضد رول نه ملاتړ وکړي. دغه سناتور ویلي وایي د افغانستان د وتلو په چاره کې باید یوه خلاقانه تګلاره ولري. داسې مهال باید د افغانستان نه د دوی ځواکونه ووځي چې دوی ډاډمن شي چې د افغانستان راتلونکي خوندي ده. د ویلي که چېرته موږ د ترهګرو د ځپلو لپاره یو اغېزناک سیستم پرېږدو دا به ډېر ګټور وي. ځکه د دې په باور دا مهال په طالبانو باور نشي کېدی، هغه هم په دې چاره کې چې طالبان له نورو ترهګریزو اړیکو سره اړیکې څه ډول ساتي. ژمنه د امریکا طالبانو کړې چې له ټولو نړیوالو ترهګریزو ډلو داعش القاعده سره به اړیکې پرې کوي، خو دغه سناتور شک څرګند کړی چې د طالبانو په دې ژمنې باید ډېر ډاډه نه اوسي. دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې څه موده وړاندې ډونالډ ټرمپ وویل چې له افغانستان یې د خپلو ځواکونو لړۍ یو څه چټکه کړې. البته د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې ژمنه دا وه چې ځواکونه به تر 14 میاشتو پورې له افغانستانه وځي، خو هغه هم په دې شرط چې پر اولو شپږو میاشتو کې اوله 2 میاشتو کې طالبان یو څه تاوتریخوالی کم کړي. دا مهال د امریکا شاوخوا 8000 ځواکونه په افغانستان کې شته، او که چیرې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یوه نتیجه ورکړي یا عملي کېږي، او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ هم جوړ جاړی راځي، تاوتریخوالی کمیږي، ممکن د 2021 کال تر لومړیو شپږو میاشتو پورې یا تر لومړیو 8 میاشتو پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ډیره زیاته مننه کوو اسدالله لودین له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه بریدونو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسیون وروسته تر دې د خبره کوي چې د کابل په دشت برشي روغتون له حملې د درویش ورځې په تیرېدو وروسته د بې پولو ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته پلټنې کېږي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریکېږي. امید ظهیر ملې پاړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر بید او یا هم هر لوی پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوی پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
مکاسفانه خپل راپور له ولس رسنۍ او حتی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغه حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بېطرفانه او جدي ډول سره دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولس او همدارنګه رسنۍ سره شریک شي.
د هندي شکایتونو په دوام د چهارشنبه په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یو اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی په 32 ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړي. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې 3 اونۍ تیریږي، خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې زموږ ناروغان او کارکونکي په نخښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچي سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و، خو ولسمشری ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کېږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
تروریستی ډلې کړې ده، حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستی پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړه نیوکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې، خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له 100 تنو نورو سره ووژل شو پلټونکي پلاوی ګمارلی، څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یو لایحه وړاندې کړې چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دي تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. دا پایپلاین نارت سټریم 2 نومیږي او که بشپړ شي له روسیې څخه به جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد دوه برابره زیات شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر سره شریکي.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 15 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یو لایحه وړاندې کړه چې د نورث سټریم 2 پر ضد د بندیزونو پراخ سي. که دا پروژه بشپړه سي جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به دوه برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالتیک سمندرګي کې د نورث سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالتیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته یې ودرولې. نورث سټریم 2 له دوو متوازي پایپلاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلي دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورث سټریم 2 پایپلاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورث سټریم 2 مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراین پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې نومړی دې پر نورث سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورث سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشي کوي چې قانون سي.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس په هم لاړ شو بلخ ولایت ته. دغلته د مخدره موادو یو شمیر معتادینو ته یو مرکز جوړ شوی دی. چې په دې مرکز کې وضعیت څنګه دی وبخې دا ریپورت نه دی چمتو. په بلخ کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت نه لوېدلې. په بلخ کې د کووید 19 سره د مبارزې په خاطر د وضع شو بندیزونو په دلیل د بلخ په صنعتي خارګوټي کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت پاتې دي. له مزار شریف څخه پرې د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت اورو.
د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه په بلخ ولایت کې د 80% تولیدي فابریکو لا غیر فعالیدو څخه خبر ورکوي. د ادوانسډ چارواکي وایي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د وضع شوی بندیزونو او همدارز لا ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د پولو د بندیدو په دلیل د بلخ تولیدي فابریکې د خام توکو لا کموالي سره مخ دي او تولیداتو ته د بازار د نشټون په خاطر فعالیت بند شوی. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې وضع شوی بندیز زونه او د قرنټین شرایطو دوام په دغه ولایت کې د صنعتي خارګوټي د پاتو فابریکو پر فعالیت منفي اغیزه وکړي. قاسمی وویل
تقریبا 80% از تجارتای ما مستقیما
کابو اتیا سلنه زموږ سوداګري متضرره شوې ده. له دې برخې څخه ډیری فابریکې فعالیت نه ترسره کوي. دلیل یې هم دا دی چې یا خام مواد نه لري او یا هم د دوی تولید شوي توکي په بازار کې نه خرڅېږي. ورته بازار نشته. په بلخ کې د قرنټین د بندیزونو له وضع کېدو مخکې د تولیدي فابریکو خام مواد له ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان، قزاقستان او چین څخه برابرېدل چې د کورونا وایروس د شیوع له پیل سره سم د دغو هیوادونو ترمنځ مکنی پول هم وتړل شوې. د نصیر احمد قاسمی پانچ تولیدی فابریکې نه یوازې د خام توکو له کموالي سره مخ دي، بلکې دغه فابریکو په بلخ کې د خپلو کارکوونکو شمیر د تنخوا د ورکولو د نه وړتیا په دلیل کم کړی دی. په مزار شریف کې د رکشا او موټرو د تولید د یوې فابریکې مسؤول محمد ابراهیم هارون وایي چې تر دې پخوا دغه فابریکې هره میاشت 40 عرادي رکشاوې تولید کولې، خو له دوه میاشتو راپه دې خوا یې د تولیداتو کچه صفر ته رسېدلې ده. هغه خام مواد چې د څلور ټایره او دریو ټایرو وسایطو د جوړولو لپاره ضرورت دي موږ په اختیار کې نه لرو. بازار تړل شوی دی، بندیز وضع شوی دی، او هم نشو کولی چې له بهر څخه دغه د اړتیا وړ مواد راوارد کړو. په همدې دلیل زموږ فعالیت په ټپه درېدلی دی. محمد ابراهیم آرون زیاتوی چې د دولت لخوا له تولیدي فابریکو څخه د ملاتړ نشتون او د لوړو مالیاتو ورکړه د دغو فابریکو د فعالیت د بندیدو بل عمل بلل کیږي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي چې د دغې رامنځته شوې ستونزې د حل په برخه کې یې هڅې پیل کړې دي. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې هغه فابریکو ته چې د اولیه موادو او صحي بنسټونو ته د توکو د تولید په برخه کې فعالیت کوي، خامو توکو د لاسرسی او تولیداتو ته د خرڅلاوي زمينه برابروي. سپاهي زاده زیاته کړه د مینځلو لپاره د توکو د تولید فابریکې او همدارنګه د ماسکونو او د درملو د تولید فابریکې په بلخ ولایت کې فعالیت لري، خو نور فابریکې په ټپه درېدلې دي. موږ هڅه کوو چې ترې نظارت ترسره کړو او ورته امکانات برابر کړو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې په مزار شریف کې په تګ راتګ د وضع شویو بندیزونو اوږدوالی او د فابریکو د فعالیت بندیدل به رامنځته شوی اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او د ضروري توکو بیې به دوه برابره لوړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په پاکستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر چین اوختی. د پاکستان مثبت پیښې تر شپږتیا زرو اوختی. په چین کې د دې اخیستونکو وژونکو ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز چې دی، د کورونا وایروس مثبت پیښې پکې څه باندې 380 ته رسیږي. پاکستان روانه اونۍ د کورونا وایروس د خپرېدو د اوج په لور ګامونه اخیستي. د سې شنبې له ورځې راهیسې په پاکستان کې هر ورځ په زرګونو کسان په کرونا وایروس اخته کیږي، او په قربانیانو کې تر اوسه یو شمیر وکیلان هم شامل دي. احمد شیبر په اړه رپورت لري.
په پاکستان کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کرونا وایروس څخه باندې 4,390 مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی دی. پاکستان چې 2.8 میلیونه نفوس لري، د فبروري له وروستیو پکې د کرونا وایروس پیښې لیدل شوې دي. تر رواني اونۍ پورې هلته مثبتې پیښې ډېرې نه وې، خو د سې شنبې په ورځ په پاکستان کې په یوه ورځ د کرونا وایروس مثبتې پیښې 4,111 ته ورسېدې، او دا شمېره نن نور هم لوړه شوې ده. په دغه بېوزله هېواد کې د ځینو راپورونو له مخې لږ عامه پوهاوی د دې سبب شوی دی چې کرونا پکې په چټکۍ خپره شي. د ازادي راډیو مشال څانګې په یوه راپور کې د خلکو په وینا خبر ورکړی دی چې په فیسبوک او نورو خواله رسنیو کې درواغ اوازې خپرې شي، او بیا یو شمېر خلک باور پرې کوي چې د روغتیایي کارکوونکو کارونه له دې اوازو سره نور هم سخته کیږي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د روغتیایي راپورونو خبریال عمر فاروق وایي چې په پاکستان کې رسنۍ هڅه کوي چې د درواغو خبرو مخه ونیسي.
خلک چې کوم دي دا کرونا وایرس والا چې کوم مریضان دي، دي ته ستنې والې کیږي، او دا بیا هلته وژلې کیږي، او دا بیا په $3,000 باندې دغوی چې کوم ډیډ باډي دا خرڅېږي. نو دا مونږ کوشش کوو چې څومره ډیولپمنټس را روان دي، ریسرچ را روان دی، عام خلکو سره شیر کړو، مونږ د خلکو ته وګورو چې مطلب دا ضرور دي.
په پاکستان کې د کرونا وایروس د چهارشنبې د ورځې په قربانیانو کې دوهم وکیلان دي. 15 کلن میا جمشید الدین کاکاخیل د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی پنځم وکیل دی چې کرونا وایروس یې ژوند اخلي. وروسته تر دې چې د کرونا ټیسټ مثبت شو، دی په پلازمینه اسلام آباد کې په عاجله خونه کې بستر شو او هلته یې سا ورکړه. په همدې ورځ د پنجاب صوبې د پارلمان غړی شوکت منظور چیما د کرونا وایروس له امله مړ شو. یوه ورځ مخکې تر دې غلام مرتضی بلوچ چې د خلکو د میشتېدو د چارو صوبایي وزیر و، د سند صوبې په مرکز کراچي کې په روغتون کې مړ شو. په همدې سیشن به د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی یو شپېته کلن حاجي منیر اورکزی په خیبر پښتونخوا کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د تر دې مخکې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه. نشتې دوې اونۍ مخکې د پنجاب د پارلمان غړی شپېته کلنه شاهین رضا چې د کاکاخیل په څېر د تحریک انصاف واکمن ګوند غړی وه کورونا ویروس ووژله، او دوې اونۍ مخکې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د غړي سید فاضل آغا ژوند هم کورونا ویروس واخیست. فاضل آغا یو وخت د بلوچستان ګورنر هم و. یو شمېر سیاسیون او د اپوزیسیون غړي صدر اعظم عمران خان تورنوي چې تېره میاشت د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه سست کړل او په کار ده چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې نورې هڅې کړې وای. حکومت وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ډېر څه کړي دي، او د سیشن بې په ورځ د صدر اعظم عمران خان له دفتره په خپره شوي ټویټ کې له خلکو وغوښتل شول چې روغتیایي اصول سم مراعت کړي تر څو د کووېډ 19 ناروغۍ مخه ونیول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
د نړۍ تربل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتو کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي. کرونا وایروس له لوی سره په متحده ایالاتو کې عجیب اثرات پرېښي. په دې اړه نور د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له دوو میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي، نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د تیرې میاشت په ترڅ کې د ورپام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څنګه پیدا کوي، نو خپل بچي خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلي دي چې په هغو ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبارو موږکان به زیات وو، او په هغه خاصې ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترس کې نیویارک ته اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچي او د نورو موږکانو غوښې خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک د غاړې په کمرو کې چې کتل شوي دي، د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بي اس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم، هلته مې شاوخوا 10 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یوه خوراکي شی راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویری شي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثرو موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول، او ډېر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل، نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک وو. د متحده ایالتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي، او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو تشتي له هغوی سره دې احتیاط کوي چې بې ځایه ونه شیندل شي، کنه موږکان به یرغل پرې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د دې څخه په تماس کې یم. دا نه یبه نو چې څنګه دې په بنجان دې چې کنه او دې بنجان لکیږي مخجر و سیاسیان دا لکیږي د مایدنو د څنګه ته نه راڅوک نه اړ ما دې نو په چارواک دا فایش چې د څنګه دې د مایدنو ناروا او دې د څنګه ځا په چارواک پر ورسوي. السلام علیکم.
زه محمد خاجن د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه سره فاړی کیم. غواړم چې دا غنم مبارک سره معلومات شریکم. دا غنم ډیر غنم روان دي دیلمن څخه کندهار طرف ته، او د ویشن بولدک اوري پاکستان. تاسو غواړم چې د ولسوالۍ چارواک سره دا خبره شریک کړئ چې دا غنم مخاوني سي موږ د افغانستان څخه خارج وځي، د دې څخه باید موږ مخنیوي وکړو. سلامونه.
زر از محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه سدیس خبر کوم. تاسو ډیر مننه، تاسو د پروګرام ډیر مننه، ډیر شیخ فرون دی زما پیغام دادی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی، دا یو وبایي مرض دی چې د دې دوی خیال وساتي، ماسک ولګوي، لاسونه او خوله په صابونه باندې پرېمینځوي، د دې سره ډېر احتیاط وکړي، خلک دوی مزاق نه ځین جوړوي، احتیاط یې ورسره وکړي. ډېره مننه.
ما د حکومت څخه دا غیل چې د دې خلاص کوسمه د عمر بازارونه باندې موږ سره یو مرسته وکړي، ولرو موږ په ښکته کړه ماشان لا په کول کې نه لرو، هغه ډوډۍ چې ویشې دا هغه د سکینان ته نه رسېږي، هغه مرو خلکو ته رسېږي، موږ په ښکته کړه ماشان لا یا لاړې لکه چې بزرګي خواري ته موږ خلاص یا دې موږ سره یو مرسته وکړي. دا زما د ازادي راډیو څخه دا غیل ده چې زما دا پیغام د حکومت ته ورسي. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستان و سم مخکله دی چی ونیز بحث تر تو امید ظهیر مل وړاندې کی راځي د مهم خبرونو سره ټکی له صالح محمد صالح څخاورو.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې 915 کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي. دغه وزارت په یوه معلوماتي خبر پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 178 تنه نور روغ شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسلوله نښته کې 14 وسلوله طالبان وژل شوي دي. د امنیت قمانداني ویاند وایي چې نښته تیره شپه د مرکز په مربوطاتو کې شوي او په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان شوي هم دي. وسلوله طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مدني حقوقو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون په امریکا کې د دریم وار لپاره د مړ سوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 15مه په مینسوټا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې استا ورکړه چې دې مسالې په امریکا کې پراخې مظاهرې وپارولې. کورونا وایرس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي مړینې زیاتې شوې دي. روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یو برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی دی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه دغه برېښنا کوټ 40,000 لیټره ډیزل ځکه یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی شول. او فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نه شیژدي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټیوي او د چین سینهوا خبري اژانس ته، تر څو خلک پوه سي چې دا د حکومتونو تر ولکې لاندې رسنۍ دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په ورسيو کې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې په نخښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو پر روان خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو، د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید ظهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه ښه راغلی. بحث ته زه پیل له ننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښه شوي دي چې په یو ډول یې د ټولنې د رفاه او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته، د دنیا ته، خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان، داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست د افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما، څلور لکه پورې ملا امامان، په زرګونو مدرسې، په دیني زده کړو پوهنتونونه، همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بله خبره دا چې دینی مشوریت د دغه جګړې وخت په وخت باندې د دیني علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلان د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي. دا هیڅ نوه دیني یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه، د منبرونو څخه، ترګر لدی څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې لپاره هیڅ نوه دیني منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی وي، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا چاته هیڅ نوه دیني منطق نه لري، یوازې اصول چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دیني مشروعیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دیني علما په نسبت کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نخښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نخښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي، په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. مونږ علما د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه هغه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه بې منطقه جګړه چې دوی هلته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې هلته منطق او مازغه او هلته مخور خلک باید شتون ولري چې دوی دپاره خنډ ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوو لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګیری او د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی له خوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بله برخه چې په لوی ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي، دا یوه برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی ته ویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی، په هغې کې واضح ویل شوي تاسو په لوی ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپل وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي، چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي موټرو پسې یا د مونږه د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسئله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي، ترسره کیږي د یو چا لخوا، د یوې ډلې لخوا، چې هر څوک اوسي. اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډېری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې، دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورخي له امله یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي، موثوري طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیايي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ګوند له لاسه ورکوي، مسؤول یې هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب دی هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک له لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته، خلکو ته، چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالات سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سربېریز روغتون باندې برید ولیدل، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کدرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً په دغه یو کال کې تاسو د ویلې سم چې په کراتو د دوی د خوانه تهدید شوی، پلان ګزاري شوی، خو دا یعنې دوی سرپه نه کوي، په هیچ چا باندې سرپه نه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په آرام او په ژوند نه پوهېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته، طالب ته، ارګزاره کړي جګړې بستر یې موار کړی دی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځې اوربند وو؟ په درې ورځې اوربند کې داعش چېرته وچې بریدي کړی و؟ په درې ورځې اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چېرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني کراري چې طالب جګ ټوپک کېږي، بیا ټوپک کې دلته وایي بیا یو ډز هم نه کېږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټولې راواخلي. دا په همدې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو نه اساسي عامل چې دی، هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کېږي د دا طالبانو په اکاونټ کې جمع کېږي. یو پس چې د طالبانو هدف څه دی؟ طالبانو هدف بیخي واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مخته وړي، یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګې نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه هواس چې دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته بیخي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفه، سینجال له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته وړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیچ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب
ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجیدی صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی د غل مونیسه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یوه برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته، چې وشو کولای اوس کزه د سیشن به پما خام بریدی یاد کم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نعزی پکې و وژل شو. فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نو سی البته په کور دنه به هم ځنی مسائل پکې مطرح وو سی د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفی اورګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقلن په بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. نو حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پېښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري د دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل د جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې ده مشکل د جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل ده. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد پونو د ټول د جګړې پیداوار د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي. او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا یې پاکستان لري یا نور هغه په اصطلاح نیابتي جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته ښه ارزښت شوی وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوی وای چې هغه یې وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خرا شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دی خدای په جات نه را کوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس را کوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړې نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواوو ته کړي دي. ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدارول مولوی صاحب ریحان ته تر خوای مولوی صاحب انیازی چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول، هدف څه شی کېدای شي د دغه ډول؟ او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه یې غوښته، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه، دا کار نه دی، بلکې کار دا دی چې کار وشي او افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې د دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې، دغسې نمرې نه درلودلې. مانې مونږ د دینی برخه کې یعنی فعلاً د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ، په ټول هېواد کې ما ویل 400,000 دینی علما فیلان د دغه نظام تر شتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلی، هلته 100,000 دینی زده کړو زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلی، د ننګرهار اخلی، تاسو ورسره د کندهار اخلی. دا څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري؟ دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په همدغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نشئ ښودلی یو دینی عالم چې هغه دې د مولانا ایاز نیازي، مولوي ریحان، مولوي ظاهر افغاني یا مولوي حماد یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوي کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کېږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدرې یو عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملاً په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دي؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملاً په جهالت باندې اخته دي، دینی علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی، له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقاً دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان یې رابللي دي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دې علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې. دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د دوی مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان راوښي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دنیا عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی، هغه دی د طالب جګړه.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلی اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو مې یادونه وکړه، زبی الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونه د کولو جوګه وسی په افغانستان کې؟
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاته رو د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامه کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په دا شل کار کې موږ داسې د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا داسې چې ما خبرې طالب کړې خو مسؤلیت نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په دغه چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیات مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال، زما او ستاسې البته ژمنم چې کړی و چې تاسې محدود وخت لرئ د هماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ستاسې مخه خو مجدي صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې راسره مو اړیکه واخیستله او بحث مو راسره دوام ورکړ. مجدي صاحب، اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه، ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که د غلط سړی راواخلي چې په ټولنه کې دغه غوښته سمونې غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي، اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي، یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کی یا یو غبرګون لري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه، ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نیازی سبب
همیشه دی وطن دی پاره غک پورتا کوله نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اتا پا نرایوالو تا هم زواب بر کوله دی منبر لاره نه داخلی چارواکو تا هم نو دوی دا غک غواری چه خفه کی او دا خام خواه هیواد که پا دستی مسائل بانده دیر زیاد تاثیر لری مونگا پا خپل دا لند سیاسی جوان کی گورو چه دی ولسونو دیر تکره خلق دی دیر مخاور او دیر جباور خلق دی ولی دستی واقعی چه ترسنگ شوی دی دوی دی تاثیر لندی را غلی دی او خلی چپینی ولی حتی مونگ تر را غلی دی چه تاثیر دا غصه چه وایوی دا غب ما وایوی دا با تاثیر دی سر خطر دی و تاثیر دا پیخ شی تاثیر دا پیخ شی باید غاک دیده ولست بخاطر پورتشی اغا خفکوی متاسفانه ولی بیا هم با وجود دومه و بربریت وحشت چی دی ملک روان دی غاگونه وسم شده دی خلق غاگاباستی دی ولست بخاطر هم غاگاباستی قربانه تم تایر شوی دی پولستون زرز فکر کوام دی مونگ هم داده چی مونگ تر اوسا پوری یو خوله نشوی یو خوله یک وقتی دیده چی مونگ یو واحد اداره ولی رو همیشه چودالاییز حکومتونه با وجود تاکن شیوی مونگ بانده تحمیل شیوی دی نور اداره دی ملی مشارکت تر انوان لنده مونگ بانده تحمیل شیوی دی دیر برخو که دی قومونو پنوم دی مذهبونو پنوم دی سمتونو پنوم حق اشخاص را پورت شیوی دی و غوی امتیازات اخیستی دی چه غوی مغا خپل دی مغا ولست وینو نلاسون سر دی جنگی جنایاتی کری دی نړیوالم افغانستان ته دی افغانستان دی حکومت آینه کې چې دی افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار ناقص دی حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکشتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غوړی افغانستان سمرسته وکي او غوی هم دلته سردرګم کیږي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلی دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
صحیح مجیدی صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړی اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسیږي د ټولنې له نفس خبر دی د ټولنې په ملاتړ باندې غږیږي یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته یې ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي دغه مثال په دې وروستیو کې زه په امریکا کې د ټولنیزو رسنیو کې دا بحث ډېر مطرح دی همدا اوس ساتمن پکې تاسې ګورئ چې یو تورپوسته ووژل شو په وړاندې څومره لاریون او مظاهرې وشوې هغه غږ راپورته شو خو همدلته ډېری هغه کادرونه همدارنګه د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره یې کار کړی سمون دپاره یې کار کړی خدمت یې کړی په نښه کېږي ولې ټولنه خاموشي اختیاروي فکر نه کوئ چې دلته د ټولنې د تم یو شمېر مسؤلیتونه ورګرځي چې باید ادای کړي
بلکل ټولنه چې څوک راویښوي ګوري په امریکا کې چې دي هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو ته راوباسي او هلته بیا د دوی فزیکي امنیت خوندي دی دلته افغانستان کې تاسو ولر چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوټبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسې باندې چاودنی وشوي خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ د هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دنده هم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیسیون مونږ په افغانستان کې متاسفانه د څو کل اپوزیسیون نه درلوده چې ارشد ضرورت یو اپوزیسیون په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیسیون نه لري نو داسې حالاتو کې باید اپوزیسیون راپورته شي ولس سرک تر وباسي که لږ وي که ډېر وي یا عقلا غږ وباسي د یوې ادرس له د اعضابو په نوم اصلا غږ باسل نشته هغه نهادونه چې هغوی ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثره وخت چې په حکومت باندې ننګونې کېږي د حکومت د مان نه خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت نه د باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دغه یو په ګوتو په شمېر خلک دي چې یا په مطبوعاتو کې یا په نورو ځایو کې هغه امکاناتو نه کار اخلي یا د نورو د فیسبوک
ډېره زیاته مننه مجلس
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کېږي بیا هم هغه برخې ته متوجه کېږي چې باید ولس رهبري کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسي احزاب نشته
ډېره مننه مجید صاحب په خیر اوسې د ولسي جرګې د پخواني غړي او د چارو له شنونکي مجیدي صاحب څخه او همدا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه چې په بحث کې را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پای ته ورسېده خو
25 دقیقه
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 25
متاسف نیمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده ازادی رادیو اونیز بحث
ازادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون وکړي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ